د کابل په ویدیس کې نن مازیګر وی چاودنې لږ تر لږه لس کسان وژلي. دوستانو ستړي مشي د ازادي رادیو په دې مازیګرنۍ نیم ساعته خبري مجله کې مو زه اجمل اندهر کلی کوم. دا موضوع مو د دې نیم ساعته خبري مجلې د سر موضوع ده. په کابل کې د جنایي پیښو په اړه یو ریپورت لرو، دا چې د جنایي پیښې کمې شوې که زیاتې شوې دي وروستیو تدابیرو سره. نور مسایل هم لرو خو پیل به له خبرونو وکړو. صالح محمد صالح سټوډیو کې دی، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دراوړئ.
طالبان وی په کابل کې د نن مازیګر چاودنه دوی نه ده کړې. د جمهوری ریاست د لومړي مرستیال دفتر وی په کابل کې امنیتي تدابیرو ښه نتیجه ورکړې ده. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې څلور وسلوال وژل شوي. په کابل کې نن مازیګر چاودنې لږ تر لږه لس کسان ووژل. چاودنه د کابل پل خشک ساحې ته څیرمه د کوثر دانش روزنیز مرکز په کوڅه کې سوې ده. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان رسنیو ته ویلي په چاودنې کې لږ تر لږه لس کسان وژل سوي او شاوخوا شل تنه نور ټپیان سوي دي، خو ګمان کېږي چې د مرګ ژوبلې شمېر ښایي تر دې زیات وي. وسلوالو طالبانو ویلي چې دا چاودنه دوی نه ده کړې. تفصیل وروسته. د جمهوری ریاست د لومړي امراستیال دفتر وی په کابل کې تازه امنیتی اقداماتو ښه نتیجه ورکړې ده. د امرالله صالح د دفتر ویان رضوان مراد ازادي رادیو ته ویل چې پلازمینه کابل کې د مشکوکو کسانو د عکسونو تر خپرېدو وروسته اتلسو مطلوبو کسانو له امنیتي ارګانونو سره تماس نیولی.
یو شمیر وی ځانونه پولیس ته سپارلی دي. په مختلفو حوزو کې یو شمیرو له مختلفو لارو تماس نیولی دی چې دوی آماده دي چې ځانونه وسپاري، د خپلو بانډونو نمونه او د خپلو هم ملګرو نمونه له پولیس سره شریک کړي، په دې شرط چې دوی وبخل شي یا د دوی نمونه له لستونو وستل شي.
ښاغلی مراد ویل چې د مشکوکو کسانو دغه عکسونه د امنیتي میثاق د پروګرام له لارې د پولیسو په همکاري خپره سوي او ټول حقوقي اړخونه یې په پام کې نیول سوي دي. په کابل کې د جنایي پیښو تر زیاتېدو وروسته امرالله صالح د څو اونیو لپاره د کابل د امنیتي چارو مسؤلیت واخیست. د نیمروز د ولی ویان وی وسلوالو طالبانو د کمال خان بند شپږ تنه ساتونکي وژلي. بهرام اکمل ازادي راډیو ته ویل چې حمله تېر شپه یوه نیمه بجه سوي.
پر بند کمال خان د محافظت عامه امنیتی ځواکونه چې په دون ټوله کې د خلیفت په منطقې کې حضور درلودې نفر دې باندې حمله کوي، چې په دې کې متاسفانه شپږ سرتیري زموږ محافظت عامه شهیدان او دوه نور ټپیان کیږي.
قاری یوسف احمدی چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي، پر کمال خان بند طالبانو د حمله خبر به اساسه بللی دی. بلخو د غزنی ولایت چارواکي وای د ماین چاودنې د څلور شوز په ګډون اته ملکیان او یو پولیس وژلي. د والی ویان وای چاودنې نن سهار د دویم امنیتي حوزې اړوند سیمه کې سوې ده. واحد الله جمعزاده ازادي رادیو ته وویل
په دغه ساحه کې د ملکی کسانو موټر په عین وخت کې هم رسیدلی. د یو ټونس موټر د چې ماین انفجار کړی ده او په ترڅ کې یې اته تنه ملکي هیوادوال چې څلور ښځې دي او څلور نارینه دي په شهادت رسیدلی دي. له بده مرغه چې یو امنیتي سرتیری چې ملي پولیس ته هغه هم شهید شوی ده او درې تنه نور یې زخمیان دي.
وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. پاکستان سږ کال تر اته سوه زیاتو افغان محصلانو ته د لوړو زده کړو بورسونه ورکړل. په کابل کې د پاکستان سفارت وایي هڅه کوي له افغان دولت سره د دوه اړخیزو اړیکو له لارې دغه بهیر لا پیاوړی کړي. د دغه سفارت لخوا په کابل کې پر اته سوه اته پنځوس افغان محصلانو بورسونه وویشل شول چې په طب، کمپیوټر ساینس، اقتصاد او ځینو نورو برخو کې دي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې پولیس وایي تیره شپه د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د یوې ممنوعه ډلې څلور غړي وژل سوي دي. پولیسو وژل سوي کسان ترورستان بللي دي. د بلوچستان د کورنیو چارو ایالتي وزیر میرزیا لانګو ویل چې په دغو عملیاتو کې چې پرونه وخته سوي د ټوریزم ضد ډیپارټمنټ دوه پولیس ټپیان سوي هم دي. لانګو زیاته کړه د عملیات د بلوچستان ایالت د مستونګ په دشت سیمه کې وروسته له هغې وسول چې د مشکوکو کسانو په اړه استخباراتي اطلاعات ورورسېدل. د آذربایجان او ارمنستان ځواکونو نن سهار هم په لنجمنه سیمه ناګورنو قرهباغ شاوخوا ساحو کې خپل شخړو ته دوام ورکړ. تر دې ورځ مخکې د ارمنستان او آذربایجان د بهرنیو چارو وزیرانو له خپل امریکایي سیال مایک پامپیو سره په واشنگتن کې د شخړې پر حل خبرې وکړې. مایک پامپیو تر دغو کتنو وروسته په ویلامیا کې په ناګورنو قرهباغ کې د روان تاوتریخوالي پر ختمولو او د ملکیانو پر خوندیتوب ټینګار وکړ. راپورونه وایي د سپتمبر له وویشتمې نیټې په دې جګړه کې لږ تر لږه زر کسان وژل سوي دي. د قرقیزستان د ټاکنو مرکزی کمیسیون وایي ټاکل سوی د ولس مشري تر وخت مخکې ټاکنې در روانې جنوري میاشتې پر لسمه وسی. دغه کمیسیون په ویلامیه کې ویلي دا پریکړه په پلازمینه بشکیک کې د دوی په یوه بیړنۍ غونډه کې سوې ده. د ولس مشري تر وخت مخکې ټاکنې د ټاکنو خبر په داسل کې خبري چې په قرغیزستان کې د څو اونیو د ناکرارۍ په نتیجه کې حکومت ناسکور او ولسمشر سورونبای جینبیکوف استعفا ته اړ سو. د ناکرارۍ او مظاهرو وروسته له هغې پیل سوې چې د اکتوبر د 14 په پارلماني ټاکنو کې د پراخو درغلیو او سرغړونو ادعا وسوه. او د پولند ولسمشر د کورونا وایرس یا کووید-19 ناروغي ټیسټ مثبت ختلی. د اندری دودا وایاند بلازی سپیچانسکی په ټویټر کې لیکلي چې د ولسمشر معاینه پرون مثبته وخته چې اوس د بهتري احساس کوي او ځنې له نورو کسانو منځوي کړی. په پولند کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو پیښې زیاتې سوي او په نتیجه کې تر 4000 زیات کسان مړه سوي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل کې آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 22.3، هرات کې به هم آسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 22.3، کندهار آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 25.3، مزار شریف آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 22.3، او جلال آباد آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 23.2.
ازادي راډیو اوري او زموږ مازیګرنې نیم ساته خبري مجلې ته غوږی. وړاندې په دې خبري مجله کې اوري چې په کابل کې نن مازیګر وی چاودنې لږ تر لږه 10 کسان وژلي او تر 30 زیات نوري ټپیان کړي دي. د غزنی ولایت کې هم چارواکي وایي چې د ماین چاودنې د څلور خزو په ګډون اته ملکیان او یو پولیس وژلي. دا دواړو پیښو په اړه به له کابل او غزنی جلا جلا ریپورټونه ولرو. دا به هم واوري چې د افغانستان ولسی جرګې لومړی مرستیال میرزا محمد کټوازی وایي په هیواد کې اوسنی امنیتي وضعیت او امنیتي ځواکونو ته اوختي مرګ ژوبله د منلو وړ نه ده. په خوست کې یو شمیر قومي مشرانو او ځایي خلکو د سولې په تړاو غونډه جوړه کړې وه او خپلې غوښتنې په ډاګه کړې.
د افغانستان ملي واکمني، د افغانستان ملي ګاتې، ملي سکه، ملي بیرغ، ملي نوم، دا د موږ ته سره کرخه ده.
د خوست د دې غونډې حال به هم درکو. ننګرهار ته هم ځو. هلته هغه خون کې چې حق ځامۍ کار کوه اوس د خونکو په توګه رسمي قراردادونه غواړي او نن یو اعتراض کړی وو. که وختو ځینې نور ریپورټونه هم لرو له موږ سره اوسئ. د کابل په لویدیز کې نن مازیګر یوې چاودنې لږ تر لږه 10 کسان وژلي دي او همدارنګه تر 30 زیات نور یې ټپیان کړي دي. همدا اوس په کابل کې د ازادي راډیو خبریال خاطر پردیس را سره د تلیفون په تماس کې دی. موضوع یې تعقیب کړی ده. پردیس صاحب، جزئیات له تاسو اورو.
مننه نن صاحب، د کابل د 14 امنیتي حوزې اړوند دشت برچی په سیمه کې په خوانیز مرکز کې وی چاودنې تر دا محل لست کس وژلی او 40 نور ټپیان کړي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آرین رسنوی ته په واستول شوی پیغام کې ویلي چې یو کس چې ځان پورې یو چاودیدونکي توکي تړلی وو غوښتل یې د دې مرکز یعنی کوثر دانش مرکز په نوم د دغه مرکز ودانۍ په نښه کړي. ښاغلی آرین وایي د کوثر دانش مرکز ساتونکو وړاندې لدی چې بریدګر خپلې موخې ته ورسیږي پیژندلی دی، خو بریدګر زلټول تړلی چاودیدونکو توک ته چاودنه ورکړې ده چې په پایله کې تر دا مهال د آریان په خبره لس کسه وژل شوي او 40 نور ټپیان دي. نوموړی وایي ممکن د وژل شوي او ټپیانو د شمیر په برخه کې تغییرات راشي. له دې سره جوخت طالبانو هم په دې پیښه کې خپل لاس لرل رد کړي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې په کابل کې تر سره شوي چاودنه دوی پورې اډن لري. ان صاحب، د کابل ویدیز دشتبرچی سیمه کې لدی وړاندې هم ورته چاودنې شوې چې ورسته بیا مسولیت داعش وسلواله ډلې په غاړه اخیسته ده. بل ان صاحب،
مننه کوم خاطر پردی سوچې لا کابل د غلطه د نننې چاودنې حال راکوه. د چاودنې د کابل په ویدیز کې په دشتي بچی کې د دانش د کوثر دانش روزنیز مرکز ته چیرمه په یو کوڅه کې شوی او مرګ شو پلایړولی. کابل یوازې له چاودنو سره نه دی مخ، بلکې په دغه ښار کې جنایي پیښې، جرمونه، غلاوی هم په وروستیو کې زیاتې شوې دي چې حکومتي چارواکي یو لړ اقداماتو ته اړ کړي. دا اقدامات څومره پر ځای و، څومره ته اغیزې کړی دی او دغه جنایي پیښې څومره راکمې کړي، په دې اړه رپورټ لرو. خو تر هغې مخکې د چاودنې په مسایلو کې پاتې کیږو. غزنی هم نن د یوې چاودنې شاهد و. دې چاودنې هم ملکیانو ته مرګ شو بلاړولی او د غزنی د چارواکو په وینا د څلور ښځو په ګډون لږ تر لږه اته ولسي وګړي پکې وژل شوي دي. همدا اوس سره له غزنی څخه د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر د تلیفون په تماس کې دی. تاثیر صاحب، نور جزئیات له تاسو وو.
د نړیوال سب سر تقریبا په کوم یول سپچې د کابل کندهار پر لوی لار د غزنی شهر اړوند په دوه امنیتي او ځکه د روزي کوتل ته سیرمه چاودنه شوی و چې په کې تقریبا نو تنه وجل شوی او اته تنه ملکانو او یو تن پولیس او ملي پولیس او درې تنه ملي پولیس نور پکې ټپیان شوی و. دا چاودنه په داسې حال کې سمې چې د دولتي چارواکو په وینا چې د پیښې ځای ته یو ټرانس موټر او هغه ټانک دواړه یو ځای رسیدي او دا ته چاودنه کیږي او یا د مرګ ژوب د رامنځته کوي. جمعه زاده وویل چې په دغه د غزنی د وړیان وایټلا جمعه زاده ازادي راډیو ته وویل چې په دغه چاودنه کې څلور ښځې هم شامل دي. د زیاته کړه
په دغه ساحه کې د ملکي کسانو موټر پاینې ورکې هم رسېدلی ده. یو ټونیس موټر ده چې لاین انتجار کړی ده او په ترڅ کې اته تنه ملکي هیوادوه چې څلور ښځې دي او څلور نارینه دي په شهادت رسېدلي دي. له بده مرغه چې یو امنیتي سرتېری چې ملي پولیس ته هغه هم شهید شوی دی او درې تنه نور یې زخمیان دي.
انسب دا د بریټ داس هالت کیږي چې د بخښنې نړیوال سازمان ویلي په یو ونی چې په افغانستان کې 50 ملکیان وژل شوی دي. غزنی هم هغه ولایت چې په جګړو کې د شکیرو لورو ترڅنګ زیات وخت ملکیانو ته مرزوب لاوړي. د غزنی چارواکو سره چې کلمه خبرې وکړي دی وایي چې په دغه سرش کال د ماینونو په چاودنه کې اتیا په سلو کې زیاتوالی راغلی دی. د والي ویان وویل چې دوی وسلوال طالبان پر لویو لارو باندې ماینونه ښخوي چې ډیری وخت یې مرزوب ملکیانو ته اوړي. خو
ډیره زیاته مننه کوو د حبیب الرحمن تاثیر. رپورټ مو اوریده چې له غزنی څخه دغلته د هغې چاودنې حال راکوو چې د څلور ښځو په ګډون پکې لږ تر لږه اته تنه ملکیان وژل شوی دي. د افغانستان پارلمان هم په وروستیو نامنیو باندې اندېښنه څرګنده کړې. په دې اړه یو رپورټ لرو خو تر یوې لنډې خبرتیا وروسته.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان ولسی جرګې لومړی مرستیال محمد مرزا کټوازی وایي په هیواد کې وسنۍ امنیتي وضعیت او امنیتي ځواکونو ته وروستۍ او وختي مرګ شوبلې د منلو نه دي. ښاغلي کټوازی ازادي راډیو ته ویلي د امنیتي بنسټونو له سرپرستانو سره د نامنیو د زیاتېدو او د نامنیو د علتونو په اړه په وروستیو کې خبرې کړې دي. دیوان ادر له کابل نور تفصیل لري.
د افغانستان ولسی جرګې لومړی مرستیال وایي د امنیتي بنسټونو مسولین یې د نامنیو او افغان ځواکونو ته د مرګ ژوبلې ډېرېدو په اړه خپل کور ته غوښتي وو. محمد مرزا کټوازی نن ازادي راډیو ته وویل د امنیتي ځواکونو د تلفاتو لوړ شمیر افغانان اندېښمن کړي، نو همدې لپاره یې د دریو امنیتي بنسټونو له سرپرستانو سره خبرې کړې دي. ښاغلي کټوازی ګوتڅنډنه کړي که امنیتي وضعیت او امنیتي ځواکونو ته د اوښتو تلفاتو بهیر همداسې ادامه پیدا کړي، د ولسي جرګې غړي به د دفاع، کورنیو چارو وزارتونو او ملي امنیت ریاست ته د اعتماد رایه ورنه کړي.
تېره شپه هم ما په دې اړه باندې سرپرست وزیر صاحب د دفاع، د داخلي، د امنیت راغوښتو او دا مثلا په جدي سره شریک کړو او وایو چې دا نوره مخته د سم وړ نه ده. کابینه مستمر په توګه د قواضی الفاظ مو په دغه شینو تکراریږي. د ملت استازي به تاسو ته ختم خصوصاً امنیتي ارګانو ته رایه درکړي.
پاکستان ته د ولسی جرګې د مشر میر رحمان رحمانی له تګ وروسته د جرګې د مشرۍ مسولیت ښاغلي کټوازی ته سپارل شوی دی. هغه زیاتوي چې په دفاعي او امنیتي ځواکونو لیکو کې فساد، مدیریتي ضعف، خیالي ځواکونو شتون او په خپل وخت د خوړو او تجهیزاتو نه رسیدل د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر وړاندې جدي ستونزې دي. خو د افغانستان کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان ازادي راډیو ته وویل د امنیتي ځواکونو لیکو کې خیالي ځواکونه نشته. هغه ټینګار وکړ چې دې برخه کې یې جدي اصلاحات لاس لاندې دي. په ورته وخت کې د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان امنیتي ځواکونو ته د وختو تلفاتو په اړه څه نه وایي، خو دا مني چې د تیر په پرتله د طالبانو حملې ډېرې شوې دي. هغه ټینګار کوي چې د افغان امنیتي ځواکونو په پرتله د طالبانو مرګ ژوبله 300 ډېره ده. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د راپورونو په اساس پرون په نیمروز کې د طالبانو لخوا حملې کې 23 افغان امنیتي ځواکونه ووژل شول. تېره اونۍ هم تخار ولایت کې د طالبانو حملو کې لسګونه نظامیانو ته مرګ ژوبله واوښته. او وروستیو نوی کې هلمند ولایت هم د طالبانو د سختو بریدونو سره مخ دی. لدې سره په میدان وردوګو او فراه ولایتونو کې ځینې امنیتي ځواکونه په ټولنیزو شبکو کې نیوکې کړي چې د امکاناتو او تجهیزاتو له کمښت سره مخ دي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
پونکګلا ازادي راډیو نه وری په کابل خر کې ځینې دکانداران او د دې خر وسیدونکو له هم د جنایي جرمونو د زیاتېدو څخه اندېښمن دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د یوې ونی په تیریدو سره چې حکومت د یو لړ اقداماتو اعلان کړی دی، دوی کوم جوت توپیر د جرمونو په کمی کې د جرمونو په ګراف کې نه دی لیدلی. تیره اونۍ د افغانستان د جمهور رئیس لومړي مرستیال امرالله صالح د کابل خر د امنیت د چارو مسولیت د څو اونیو لپاره په غاړه واخیست. خطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
په کابل کې د جنایي جرمونو له زیاتېدو وروسته او ورسره په خواله رسنیو کې کمپاین هغه څه و چې بالاخره د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح د دغه ښار د جنایي جرمونو د کنټرول لپاره لاس په کار شو. اوس له دغه چارې یوه اونۍ تیریږي. موږ د کابل ښار د قوای مرکز سیمې ته راغلي اوسو. دلته یو شمیر اوسیدونکي او یو شمیر هټیوال لا هم د کابل ښار د امنیت په اړه اندېښنه لري. دوی وایي چې اوس هم وضعیت تغییر نه دی کړی او افغان حکومت باید د دغه چارې د کابو کولو لپاره عملی اقدامات باندې لاس پورې کړي.
تغییر نه کړی دم
او حالت تغییر نه دی کړی. موږ د سهار 8 بجې راځو او ماخام 15 بجې خپل دوکانونه بندوو. موږ حتی نو شو کولای چې تر 2 بجو پورې خپل دوکانونه خلاص پرېږدو. تیر شپه له همدې غذایا یو مسافر مزار ته تله، غلوی مخونی ولا او ټول پیسې او ټلیفونونه ترې واخیستل او خې وواه. په تیر یو اونۍ کې هیڅ تغییرات نه دی راغلی. کمیاش وروسته تغییرات راشي سن شو وایلی. د غلو چې په هر رقم زور ورسیږي خلکو نه شیان اخلي. هر چیرته چې وي ډبی او ټول شیان ترې اخلي.
دوی له افغان حکومت په ځانګړي ډول اړوندو بنسټونو څخه په دې برخه کې د عملی اقدامات غوښتنه کوي. یو اونۍ وړاندې له هغې وروسته چې په کابل ښار کې د جنایي جرمونو د لوړ ګراف په اړه د خلکو شکایتونه ډېر شوه او په دې اړه په خواله رسنیو کې کمپاین پیل شو، د افغانستان د جمهور رئیس لومړي مرستیال امرالله صالح د دې چارې د کابو کولو لپاره د کابل ښار د امنیت د ټینګښت مسولیت د څو اونیو لپاره په غاړه واخیست. نوموړي نن شنبه هم په خپل فیسبوک پاڼه په یو پوسټ کې د خپل اقدامات په دوام لیکلی چې د کابل د ټولو جماعتونو ملای امامانو د الکولي او نشئی موادو د مخنیوي لپاره د پولیس سره اوګه پوګه همکاري ته مټي بډوهلي. هغه لیکلي د مزنونینو د انزورون نخلول د کابل ښار په یو شمیر واټونو کې دوام لري او خلکو په دې برخه کې له اړوند ادارو سره لازمه همکاري کړي. نوموړي همدارز لیکلي چې د ښاري نظم لپاره ټول انضباطي ګروپونه سر لنن څخه خلاص پکار شوې دي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت به د کابل ښاریانو څرګندونو په خلاف وایي له تیریوي ونی راهیسې د جنایي جرمونو په ګراف کې د پام وړ کموالی راغلی. د دې وزارت ویان طارق آریان ازادي راډیو ته پاستول شوی پیغام کې د نوی جرمونو وروستي ارقام وړاندې کړه.
تر اوسه اخیر امر جرمونو
وروستي کې د جنایي جرمونو کچه کم شوه. مونږ په 13 اونۍ کې 2 جنایي پیخه درلودې چې په تور 95 کسان نیول شوې دي. له 13 ورځې راهیسې شاوخوا 40 انزورونه چې د مجرمینو دي د کابل ښار په واټونو کې نصبول پیل شوی او دغه لړۍ دوام لري. زمونږ اراده د مجرمینو د نیول کېدو په برخه کې جدي ده.
خغله آریان وی روانې هڅې به نور هم ګړندې شي او د مجرمینو لمن به ډېر ژر د کابل په ښار کې ټوله شي.
azadiradio.com. راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
په خوست کې نن یو شمیر دینی عالمان، قومي مشران، صنعتکاران او د مدني ټولنې ځینې فعالان په یوه غونډه کې راټول شوي وو او د سولې په تړاوي خبرې کولې. دوی ویل تر څو چې وروبند ونشي د سولې په خبرو کې پرمختګ نشي کېدی. نجیب الله الوخیل دغه غونډې ته ورغلی او په اړه یې دا رپورټ راستولې.
د شنبه په ورځ د خوست لسګونو دینی عالمانو، قومي مخورو، صنعتکارانو او فعالانو له خلکو وغوښتل چې د جګړې دوام ته د چوپه خوله نه پاتې کیږي، بلکې ټول د سولې غږ اوچت کړي. دوی چې د صنعتکارانو په بلنه په یوه ولسي غونډه کې راټول شوي ول، زیاتوله افغانان داسې سوله غواړي چې په هغه کې جمهوریت، اقتصاد، پوهنه، لوړې زده کړې او افغان ځواکونه پیاوړي شي. د غونډې ویناوال مولوي محمد عارف عرفان د افغان حکومت او طالبانو د مذاکراتي ټیمونو خبرو کې ستونزو ته پکتو ول، ل اوربان پرته د سولې خبرې پرمختګ نشي کولای.
مونږ جمهوری اسلامي نظام غړو، نو په طالبانو می هم غاګ دے، په دولت می هم غاګ دے چې اول وخت توسي باید اوربند وکوي. تر څو پورې چې اوربند ونه شي، مذاکرات مخته نشي تلای. په قطر کې مونږ ته د امریکا ته وفقنامې ته چې طالبانو ورونو کړی دے کاملا احترام لرو. دولت چې کوم کسان ستولې دي، مونږ د هغو د تاګ نه ملاتړ کوو. د افغانستان ملی وکمنی، د افغانستان ملی گاتی، ملی سکا، ملی بیرغ، ملی نوم، دا د مونږ ته سره کرخه ده.
د دینی علوم و استاد مولوی محمد داوود وقفی هم وای افغان ولس داس سوله غواړي چې په هغه کې جمهوریت وي.
ولس ایوا داس سوله غوړي چې ایغه پښتون کې جمهوریت وي. ایمونګ اقتصاد، ایمونګ معارف، ایمونګ تحصیلات عالیه، ایمونګ نظامی ځواکونه پرمختګ وکي. ولس داس سوله نه غوړي چې ایغه پښتون کې مونږ اقتصاد په صفر کې ضرب شي، مونږ د معارف او تحصیلات عالی دروازې وتړلی شي، مونږ په نظامی ځواکو باندې معامله وشي.
د غونډې ویناوالو د سولې پر راوستلو کې د قومونو رول هم د ارزښت وړ وباله. قومي مشر سمین خان زدران د ټولنې پر بیلابیلو قشرونو غږ وکړ چې ټول د پدې هیواد کې د سولې د راوستلو لپاره یو لاس شي.
مونږ په جنازې کې مخصوص پاتې نه شو، په کورونه کې مخصوص پاتې نه شو، په جماعتونه کې مخصوص پاتې نه شو. دا طالبان هم څوک نه دي، د غازو مونږ ته شور نه دي. راځي چې قناعت ورکو، په یو ټکه را سره ټول شو.
افغان حکومت او طالب مرکزیانو د سپتمبر له 12 خبري پیل کړي، خو دوی په شاوخوا یوه نیمه میاشت کې د خبرو اترو لپاره د کړنلارې په جوړولو هم نه دي بریالي شوي.
و موردل چې په خوست کې یو شمیر قومي مشرانو، دینی عالمانو او د مدني ټولنې ځینو غړو د سولې په تړاو یو غونډه جوړه کړې وه. په ننګرهار کې بیا لسګونه حق زمایي خون کې لارې تراوتلې وو او حکومتي چارواکي تورنول چې د دوی پر حقونو یې تیرې کړې. د خون کونکو په جلال آباد کې په یو اعتراضیه راټولېدنه کې خبرداري ورکړل شي کې غږ وانه ورېدل شي نو لوی لارې به وتړي. په اړه یې له ننګرهار څخه د سحر ګل مرزي رپورټ اورو.
د ننګرهار لسګونو حق زمایي خون کونکو په جلال آباد کې یو سولریز لارون وکړ. دوی پر مسولینو تور پورې کړ چې ګوندې فساد ته لاره هواروي او پر رسمي بستونو د ګمارنې لپاره بیا ځلي ازموینې ورکولو ته اړیستل کیږي. دوی وایي درې کاله یې په ښوونیز ډګر کې خدمتونه ترسره کړي، خو په خبرۍ اوس چې د رسمي ښوونکو په توګه باید وګمارل شي، د دوی پر ځای نوي ښوونکي جذبېږي.
موږ سره چې د هیڅ سم نشته، موږ پیسې نه لرو، موږ د دغه هیواد د بچیانو د خاطر چې د شپه ورځ یو کړي او نتایج هم جوړ کړي، موږ نتایج د خپل د جیب نه جوړ کړي، دا خدمت نه دی.
محمد ریاض وایي دوی په بیلابیلو برخو کې کافي تجربه لري او نه غواړي چې د ښوونکو رسمي بستونو ته بیا ځلي ازموینه ورکړي. دوی زیاتوي حکومت ورسره د دوی د رسمي کېدو ژمنې کړي، خو کاملي نکړي نو مدني حرکت ته به دوام ورکوي او د جلال آباد لوی لارې به وتړي.
مونږ ټول رسمي کېدل غواړو، مونږ درې کاله تجربه لرو، مونږ امتحان وکړو د اصلاحات ادارې ریاست ماره په لایت مقام په موجودیت او په ماهمانګۍ مونږ امتحان وکړو. مونږ خو سره مکتب شاګردان چې چا نیمه امتحان ورکوه سنانه ورکوه وخت به خرجابي شوي یو. زمونږ اسنادونه په مکاتبو کې پراتی دي، په مدیریتونو کې پراتی دي، ټول د لکه لمر معلومي.
خو د ننګرهار د پوهنې رئیس سی بولا شینوارې وایي دوی په دې هڅه کې دي چې دغه ښوونکي په رسمي بستونو کې وګماري، خو په خبره اداري اصلاحاتو کمیسون نه دغه غوښتنه کړې او تر اوسه جواب نه دی ترلاسه کړی.
موږ د دغه پروسې رسمي غوښتنه د اداري اصلاحاتو د کمیسون څخه کړې ده چې کچیرته دا غوی قوانین او لایحه د اجازه ورکوي چې دغه خون کې چې موږ د یو آزاد سیالي د امتحان لارې د قراردادي خون کو په توګه نیولی وو کله چې رسمي بستونه خالي کیږي دوی پکې ځای پزی شي لا تر اوسه موږ ته غوی څه کوم احوال نه تر لاسه کړل ډیر تر ډیره داسې ښکاری چې په قوانینو کې هم داسې لار نشته چې موږ دغه کسان بغیر کومې ازموینې په رسمي بستونه کې ځای پزی کړو.
اخوا د ننګرهار د اداري اصلاحاتو کمیسیون مشر هجرت الله اختیار وای ل قراردادي خونکو ازموینه د پوهنې ریاست په چوکاټ کې اخیستل شوی او دوی په جریان کې شوی نه دي. د زیاتوی د خونکو د رسمي کېدو لپاره باید بستونه لمړی اعلان او بیا د ازموینې لاري وړ خونکو رسمي مقرر شي.
بستونه باید اعلان شي. د اداري اصلاحاتو کمیسیون باید فورمي توزیع کړي. د معرف ریاست باید شارټ لیست جوړ کړي او د شارټ لیست شو کاندیدانونه باید د امتحاناتو ملي اداره اغوی ازموینه واخلي، پرچی مغوی وګوري او بیا نتایج اعلان کړي.
د یادونه وړ ده چې په ننګرهار کې یو لسو قراردادي خونکو دي چې له تیرو دریو کالو راهیسې په مختلفو ښوونځیو کې په تدریس بوخت دي. سهار ګل میرزا، ازادي رادیو، جلال آباد.
او سه وی نړیواله مسله د آذربایجان او ارمنستان د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په واشنگټن کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پامپیو سره د ناګورنو کاراباغ د لانجې پر سیاسي حل لارې خبرې کړي. خو تر نن سهار پورې هم په ناګورنو کاراباغ کې د دواړو لورو ترمنځ جګړو دوام درلود. اسمت ساروان له نور تفصیل سره.
د آذربایجان او ارمنستان ځواکونو په نګورنو قرهباغ او شاوخوا کې نن سهار وختي جګړو ته په داسې حال کې دوام ورکړ چې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په واشنگټن کې د امریکا له باندنیو چارو وزیر مایک پامپیو سره د دې اوږدې شخړې د حل کولو پر لارو چارو خبرې وکړې. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزیر جیهون بایرموف او د ارمنستان د باندنیو چارو وزیر زهراب منات ساکانیان پرون جمعه په واشنگټن د امریکا له بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو سره جلا جلا وکتل. له خبرو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی مورګن ارتګاس په یو بیان کې وویل پامپیو د تاوتریخوالي د پای ته رسیدو او د ملکی وګړو د خوندیتوب پر اړتیا ټینګار وکاوه. پامپیو همدار از د اروپا د امنیت او همکاری د سازمان د منسک د لیټر سیوري لاندې د دواړو خواو ترمنځ هر اړخیز خبري مهم یو بللې. د امریکا متحده ایالاتونه، فرانس او روسیا د منسک د لیګر ریاست په غاړه لري. دا ډله د 1990 لسیزې په لومړیو کې جوړه شوه چې د ناګورنو قرهباغ لانجې ته حل لار ومومي. د ارمنستان د بهرنیو چارو وزیر په واشنگټن کې د امریکا له باندنیو چارو وزارت څخه له وتلو وروسته خبریالانو ته وویل له پامپیو سره خبرې ډېرې ښې وې او پر نوي اوربند به کار دوام وکړي. د منځګړي یا تضمینونکي په توګه د ترکیې هر راز رول رد کړ او ویل ترکیه په دې قضیه کې هیڅ رول نه لري. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د مایک پامپیو ته وویل چې د ارمنستان له لوري باید د ناګورنو قرهباغ اشغال پای ته ورسیږي. د هم وویل چې دوی د شخړې د سیاسي حل لارې د موندلو په لټه کې دي او هر راز خبرو ته سمدستي تیار دي.
ستاسو لا پیغامونو
انتقال کو
کندهار دا دان سالې د ګان نکي تر څو تر په تماس کې لافیا ګلا کې مشکل مدا دی د موږ خاطه خاجه کار نه کوي موږ د حکومت دا هله لرو چې دا خاجه سمې کې د تم مریض وو چې موږ سوال چې ځانګې چاته د مریض سره ورسې در شپ خانی او د ډاکټر پورې موږ د حکومت دا هله هله د چې دا جر پر جر را جوړ کې. والسلام
زه د ننګرهار ولایت د لالپورې ولسوالۍ د چکناود د کلي نه تاسو سره په تماس کې متقاضا غوښتنه ده او پیشنهاد دا دی چې دغه پاسپورټونه باندې کومې ویزې چې وهل کېږي په پاسپورټونو کې ګاونډي ممالکو ته تګ راتګ دپاره دغه ویزو کې خو په لسګونو خلک د ورځې مړه کېږي. دا په ننګرهار ولایت کې دغه 14-15 کسان څه د لاسه د ویزو په خاطر باندې په افغانستان کې نظم نشته دی، ډسپلین نشته دی. په افغانستان کې مکافات شته دی مجازات نشته دي افغانستان کې هر یو مسلې امدا چوي زبدا کوم زبدا کوم زبدا کوم ولکه یو کار نه کولې شي نه کوي ټول خلک د خاور سره خاور شو دي مشان د لاسه
ستاسو پیغام ستاسو نظر
دوستانو دا ستاسو څو ټلیفوني پیغامونه وو چې زموږ په پیغام ثبتون کې ماشين کې مو ثبت کړی وو مننه درڅخه کوو په همدې سره دا نیم ساعته مازیګری خبری مجله پای ته رسوي او بل خبری مجله لا پاتې ده چې فرشتہ نگاه د وړاندې کول لپاره په استودیو کې ده